سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو زفریده سیال د شفیق ار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د دایش ډلې کوخ له همشته د وزارت وایانت نایټ پرایس پیګا په بل 19 خبري کانفرنس کې دی مختلف په جواب کې ویل د دایش خراسان څنګه ډیر خطرناک ټاله د خغلی پرایس د 2020 کال په اگست کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت یې د ډلې ومنه یادونه وکړه او زیاته کړه چې ولسمشر بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ ک دایش پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړي نو متحده ایالاتونه به د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. د په داسې حال کې چې د طالبانو امنیتي ځواکونو بیګا د پلازمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا دایش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یا دایش پټنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس درلود. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټي سی پی جی په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غږ پر ویبپاڼو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنیز مرکز په نیویارک کې د بیګا په بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبری رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو ویبپاڼو ته لاسرسی آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو کره شمېر وښيي بېګانه وخته په ټویټر د خبر خپور کړی دی. یونیسف د هم لید لیکلی چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. دې ادارې ویلي دي چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي و چې د سړې هوا له کبله په ټول هیواد کې شاوخوا د 200 کسان مړه شوي دي او لسګونه څاروي له منځه تللي دي. ټاکل شوې ده چې روانه ونې یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شارلت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 متر 13 پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړپوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنې له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په تاسو حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوي اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونو زلزلې د قربانیانو شمیر 22000 څخه وخته دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د مړینې شمیر یعنی نږدې 22000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پای ته نه دي رسیدلي او دې کار پر دولتي او ژغورونکو نیوکې زیاته کړې دي. پرون هم لږ تر لږه کسان تر نړېدلو ودنیو لاندې ژوندي راویستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفټس چې زلزله ځپلې سیمې ته تللی او له نږدې کتلی ویلي چې د ژغورنې چارې پای ته رسېدو ته نږدې دي. خبرونه مو د ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب درته وړاندې خبرونه کې لرو. طالب چارواکي وایي د کابل په کارتینو سیمه کې تیر شپه د دایش پر ضد په عملیاتو کې لس وسلوال دایش وژل دي. له دې سره جوخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دایش ډله افغانستان کې حضور یې پر پراخېدو دی او د دې ډلې شتون ته یې اندېښنه ښودلې ده چې ولې امریکا د دایش نه یره لري. وړاندې په خبرونه کې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته وایو. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ ادارې له ازبکستان سره د سوداګرو سوداګریز مالونو د انتقال د 2 کلن هوکړه لیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. دا چې په دې هوکړه لیک کې په کومو مسایلو توافق شوی دی دا به هم درته په یو راپور کې ولرو. د پاکستان به په دې خبرې وکړو چې د پیسو زیرمې تشه شوي دي او په پام کې ده چې په روانه میاشت کې د امریکا یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي. دا چې څومره به نړیوال د پاکستان سره مرسته وکړي دا به هم درته په راپور کې ولرو. کونړ کې بیا د یو سرک د جوړېدو لپاره عام خلک سره راټول شوي دي.
د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زموږ د سیمې خلک راوتلي به دا سرک کې لګې دي و اندازې جوړ کو.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالب چرواکي وای د کابل په کارتنی او سیمه کې تیر شپه د دایښ پر ضد عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او شمیر نور ژوندي نیولې دي. د دوی له قوله د دایښ ډلې دي د کابل په روستي وبریدونه کې لاس درلوده. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کسان په افغانستان کې دایښ خراسان څنګه ګواه خطرناک بولي خو زیاتوي کارتیا شو دوی به پر ضد ګام پورته کړي. جو زیات بده امید صحیح من لور
افغانستان ته د دایښ ورپیخ ګواه داسې مهال چې تیرونی ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړ چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. طالبان وایي د کابل په کارتیناو کې د داعشیانو یو پټنځای لمنځه وړی. د طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دا عملیات 13:15 بجې پای ته ورسېدل چې په پایله کې یو شمېر داعشیان ووژل شول او یو شمېر نور ژوندي ونیول شول.
ودانۍ نړېدلې ده، ځینې مړي د دوی ودانۍ لاندې دي او کم شمېر مړي ترلاسه شوي هم دي، خو یو تعداد وژل شوي دي او تعداد نیول شوي. په دوی کې هیڅ خارجي اتباع هم وو او دا ډېره شریره کړی وه. په دغه وروستیو کابل په بریدونو کې لاس درلود او له هغه راهیسې تعقیب او تر څار لاندې وو.
که څه هم ذبیح الله مجاهد د پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ښیي، خو د طالبانو یوې بلې مسؤولې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې لس داعش وسلوال وژل شوي دي. طالبان داسې مهال په کابل کې د داعش وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر کوي چې لوړاندې ویلي دا ډله یې داسې ځپلې چې د سر راپورته کولو توان نه لري. هاخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څانګه د افغانستان لپاره یو خطرناک ګواښ بولي. د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي او کارتیا شوه دوی به پر ضد ګام پورته کړي.
البته په افغانستان کې په ځانګړي توګه د داعش خراسان خطرناک ډله شته. موږ د داعش خراسان وژنې لیدلې. هیڅ امریکایي اړتیا نه لري چې هغه خطر چې دې ډلې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پر مهال جوړ کړ یاد کړي. جمهور رئیس بایدن ژمن دی چې د داعش خراسان په اړه تمرکز وکړي او که اړتیا شي او هم د دوی پلانونه ولیدل شي چې امریکا او متحدین یې پناه کوي پر وړاندې به اقدام کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنځشنبې په ورځ نړۍ ته د داعش د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېخو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. په دې غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو اندېښنه وښوده چې داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده.
راپور کې مو اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د داعش حضور او د دې ډلې پراخېدو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دوی دغه حالت له نږدې څاري. خو آیا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ دی؟ زموږ همکار خطر پر دې ځغه پوښتنه د برکې په سر کې له پوځي کارپو عبدالجلیل نادم نه کړې ده.
کاملا نو پرون تاسو ولیدل چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په اتم نه یې کابل کې الته دایشان را ټولو او دوی عملیات تر سره کړل. دا معلوم دی چې یعنی په افغانستان کې دایشان په کافی اندازه موجود دي. نو طالبان داسې ځان ته ښکار کوي چې ګویا دایشان ډېر لږ دي او دومره تعدید نه دی. خو دا خو د دوی سیاست دی، اما په واقعیت کې تعدید دی. که تعدید نه وای نو تاسو ګورئ چې وختن په وختن دوی خپل عملیات ترسره کوي. دوی هغه پر سفارتو باندې حمله کوي، خارجه وزارت پر کارمندانو باندې حمله وکړه. دا ښیي چې په افغانستان کې په کافي اندازه موجود دي. او تنه دا د امریکا اندېښنه نه ده، دا د روسانو اندېښنه ده، چینایانو، د ټولو منطقې اندېښنه ده چې په افغانستان کې په کافي اندازه داعشان موجود دي.
نادیم صاحب، طالبان د داعش سره په مبارزه کې څومره بریالي دي؟
په جریان د عملیاتو کې تاسو پوهیږئ چې تنه چې هغه داعشان ته صدمه رسیږي، مقابل لوري چې طالبان دي چې په عملیات کې برخه اخلي، دوی خو تعرض کوي. څوک چې دفاع کوي به د تلفات به دومره نه یا شاید وي، منتهی څوک چې تعرض کوي دوی باندې ډېر تلفات راځي. نو تاسو ګورئ چې خو طالبان نه ښیي چې څومره د دوی عسکر وژل کیږي په دې حالت کې. نو دغه داعشان راپور چې ورکول کیږي، دوی مجهز دي په وسلو باندې، پر مجهزو وسلو باندې، حتی دوی درون لري د دغو سلاحانو اصلونه کار اخلي.
نادیم صاحب، آیا فکر کوئ داعش ورځ تر بلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د سیمې هیوادونو په ټوله کې نړۍ ته یو ستر ګواښ وي؟
پدې چې افغانستان وضعیت داسې دی چې خلک نهایت د فقر سره مخامخ دي، او د فقر له وجې نه ډیر افغانان مساحت د طالبان د صفوف نه دویزی طالب ته دغه ته دایشت د خاص د پیسې د پاره یا د امکانات تر لاسه کول د پاره دا مسله ده. بل د استخباراتي کړي په نړۍ کې دلته په دایش باندې رول لري وسان مونږ گاونډي پاکستان او تاسو پرون وویل دغه مجاهد چې دلته بهرني دایشان هم دلته وونه دا بهرني دایشان د کومې لارې راځي غیر د پاکستان په پاسپورت او ویزه راځي راجستر کیږي بلته استول کیږي افغانستان ته. نو بل شکه چې په افغانستان کې ورځ تر ورځ دوی دوی تعداد اضافه کیږي. حتی د روسیې استخبارات وویل چې پخوا زمین کابل به ته وویل چې پخوا زر نفر او شپږ زر تر شپږ زر نفر اوښتي دي.
خطر پردیس و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور او د هغوی د ګواښ د پرخېدو په اړه د پوځي کارو د پوځي چارو کارپو عبدالجلیل ندیم سره خبرې کړې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په همدا افغانستان یو بل مسله راغلو. د طالبان د حکومت د ریل پټلې د ریل او ازبکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړه لیک د لاسلیکېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې بختر شانس د دغې ادارې د مسؤلینو په حواله د خبره کړې ده. تفصیل به د اکرام الله اکرام نوور.
له نږدې اته ورځني ځنډ وروسته له ازبکستان سره د حیرتان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیک درالیک بیا ځلې پیلېدل. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړه لیک لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللي یو پلاوي او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوې. د باختر اژانس په راپور کې راغلي دي چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي. په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د مسؤول ملا بخت الرحمن شرافت له قوله راغلي چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلۍ په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي. په همدې حال کې د ازبکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله عبیدالله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اور ګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی. په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په یو ورځ باندې درې سوه شاوخوا کې ډبې او بل ورځ پنځه سوه ډبې ټول اکثر غذایی مواد او تیل او مواد نفتي او سوخت دي دا انتقال شو په نورمال شکل او دا زموږ د فارم مفید ده د خوش چې زر خلاص شو ځکه دا زموږ د فارم لوی دا ډېر یو مهم بندر دی زموږ د فارم او ډېر لوی مواد راځي خصوصا د چین او قزاقه او د خپله د ازبکستان او د روسیې څخه.
نږدې اته ورځې وړاندې ازبکستان افغانستان ته د حیرتان بندر له لارې د سوداګریزو مالونو لیږد د طالبانو د حکومت لخوا د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د شوې وجمنو د نه پوره کېدلو له امله ځنډولې وو. د حیرتان مزار شریف ریل پټلۍ پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2010 میلادي کال کې د یو سل نهه ویشت میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې. افغانستان د دې تر څنګ له ترکمنستان سره د اقینی او له ایران سره د هرات د ریل پټلۍ له لارې نښتې دی. خو افغان سوداګر وایي چې له روسیې او چین سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د ازبکستان لاره تر ټولو لنډه او ارزانه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال وایي په کم عمر کې د نجونو د ودونو او په درنو کارونو کې له ماشومانو څخه استفاده د افغانو ماشومانو فزیکي او دماغي حالت زیانمن کړی دی. تفصیل به د مرسلین ارسلا په دې راپور کې وورو.
بسیار جگر خونه هستم، بسیار ناراحت، به جای یک مادر بسیار دیگه جگر مخونه.
د میرمن چې نغواړي نوم یې پر راپور کې خپور شي وای په ایران کې آرام ژوند درلود، خو د دې لپاره چې لونې وکړي شي لوړې زده کړې وکړي له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راغله. خو په خبره یې اوس چې طالبانو د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې اړ ده چې د خپلو لونو د خوښې خلاف دوی واده کړي، ځکه په خبره یې شته ناڅرګند حالت دی او لونو ته یې رواني ستونزې پیدا کړي.
خیاطی کردم امیالم دکس کمر است مزما
خیاطی می وکړه او لډیره کار می ملا دسک شو چې و درې ګلونه می درس وای خود څه ګټه لري په دې افغانستان کې هیڅ په درد نخري اوس نو مجبور یم چې دوار لونه می واده کړم حال دا چې دوی نه غوړي او وختلې چې درس وای کاش کې افغانستان د داسې او چپلاس کې وای چې دا انجونی درک کړی وای
کار درک می کدان
په وسلوالو شخړو کې د راګیر ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپور ښیي چې لا هم په نړۍ کې له ډیر شمیر ماشومانو څخه په نظامي فعالیتونو کې استفاده کیږي. دا راپور چې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وړاندې شو په کې راغلی چې په شخړو کې ډیری راګیر ماشومان په دغو شخړو کې ټپیان کیږي او مري تختول کیږي او انساني حقونه ترینه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال ریچارډ میلز دغې غونډې ته وویل چې په وسلوالو شخړو کې د زیانمنېدو تر څنګ دا مهال افغان نجونې په کم عمر کې له ودونو او یو شمیر هلکان د بچهبازۍ له ناوړه کړنو څخه هم ځورېږي.
په افغانستان کې په کم عمر کې واده او پر ماشومانو د درنو کارونو کول د ماشومانو او ځوانانو فزیکي او دماغي حالت زیانمنوي. په ځانګړي ډول په کم عمر کې د نجونو امیدواره کېدو او د امیدوارۍ په مهال له خوندیتابو څخه بې برخه کېدو دوی اغېزمنې کړي. د امریکا متحده ایالات د بچهبازۍ ناوړه کړنه غندي او له طالبانو غواړي چې دا ناوړه کړنه له منځه یوسي. په وړاندې یې له ماشومانو ساتنه وکړي او له دې امله زیانمنو شوو ماشومانو ته خدمتونه وړاندې کړي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې. له همدې امله ماشومان د جګړې له زیانونو په امان کې دي او دوی هم د خپلو پوځیانو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د جلب و جذب مخه نیولې.
امنیتي ارګانونه چې زموږ ځواکونه په غو کې کار کوي د لپاره سن شرط تر 22 کلو عمر باید وي. بل موضوع د بچبازی د اسلامي مرد پر اتک سره دا موضوع بالکل په ټول هیواد کې منتفی ده. که چیرته د کوم جنایت په توګه باندې څوک داسي و هم کې زموږ نور قانون سي دي هغه ورته متوجي مخنیوي کوي.
په شخړو کې د راګیر ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړۍ کې تر ټولو زیانمن ماشومان هغه دي چې له زده کړو او د ژوند له فرصتونو بې برخې کړل شوي، له لوږې سره مخ دي او سرپناه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې اتلس میاشتې مخکې طالبانو واک ته له بیا رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او نږدې دوه میاشتې کېږي چې د نجونو په مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان چې د پیسو زیرمې تشه شوي په پام کې لري چې په روانه میاشت کې پر خپلو خلکو د 120 میلیارد پاکستاني کلدارو په کچه تازه مالیه وضع کړي. دا د هغه پلان یو برخه ده چې پاکستان غواړي په ملي کولو سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مالي ملاتړ ترلاسه کړي. جزئیات په احمد تکل نه وورو.
پاکستانی چارواکي او څارونکو وایي د پاکستان حکومت به د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مالی ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په روانه فبروري میاشت کې له خلکو 120 میلیارد روپی تازه مالیه راټولې کړي. که څه هم دوی اټکل کوي چې دا نوې مالیه ښایي په پاکستان کې روان انفلاسیون لا چټک کړي. اقتصاد پوهان او سیاستوال دا ویرونکي وړاندوینه وروسته له هغه کوي چې IMF د 2019 کال د یو توافق لمخه د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پاکستان ته د 6 میلیارد ډالر مجموعي پور د یوې جوپې ورکول په 13 دسمبر میاشت کې وزندول، ځکه پاکستان د IMF د شرایطو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو د نړیوال صندوق او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستای پړاو د جمعې په ورځ پای ته ورسید. په دې خبرو کې اسلام آباد ته سپارښتنه وشوه چې د نویو مالیو په ګډون یو لړ نوي اقدامات تطبیق کړي. متقاعد اقتصاد پوه احتشام الحق اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي د نویو مالیو وضع کول په دې معنی دی چې د پاکستان ډیری وګړي به چې هسه هم د انرژي او رزنوي اړتیا او لوړو به یو ځپلي تر دې له سخت ورځو سره مخامخ شي. د نوموړي په وینا د نویو مالیو له وضع کولو سره به د پاکستان د انفلاسیون اوسنۍ کچه چې په سلو کې شپږویشت ده په سلو کې څلوېښتو ته لوړه شي. خدای په عین حال کې وایي چې که پاکستان د IMF پور غواړي نو بله لاره نه لري. احتشام الحق ټینګار کوي چې پاکستان دې پور ته جدي اړتیا لري. له IMF سره په خبرو کې پاتې راتلل د صدر اعظم شهباز شریف د حکومت لپاره چې د پاکستان د دیوالیه کېدو د مخنیوي هڅه کوي لویا ناکامي بلل کېږي. د اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د تروریستي فعالیتونو له پراخېدو وروسته پاکستان اوس تر بل هر وخت زیات د دیوالیا کې دوله خطر سره مخامخ دی. د دې هیواد اقتصاد د تیر کال د دوبی لمرګونو سیلابونو وروسته چې ول سو زیات کسان یې مړه او شاوخوا 2 میلیون کورونه ویجاړ کړل سخت وځپل شو. په 13 جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په جنیف کې په یو نړیواله غونډه کې یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره د څه باندې 9 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. خو اقتصاد پوهان او پاکستانی چارواکي وایي چې دا پیسې نقد نه بلکې د پروژو د تمویل لپاره ورکول کیږي. له هغه راهیسې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ویلي چې په مالی چارو کې د کارپوهان د پور ورکونکو د شرایطو د پوره کولو په هدف د اضافي مالیو د وضع کولو او د برېښنا، ګاز او نورو لګښتونو په برخو کې د سبسیدي یا مالی امتیازونو د قطع کولو پر یو پلان کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وځو په ختیځ کې کونړ ته ورشو ده. کونړ شیګل ولسوالۍ اړوند د لچي سیمې اوسیدونکو د سرک د ترمیم او صفای لپاره خپل کار پیل کړی او حشره کړی دی. د دوی په وینا چې سرک تیر بارانونو او سیلابونو لتیګو شګو ډک کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ شیګل ولسوالۍ چې زیاته ساحه غرونو او خورونو نیولې ده چې د لګو بارانونو سره پکې سیلابونه راوځي خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ سرکونه هم ویجاړوي او لکارې باسي. تیرو بارانونو د یادې ولسوالۍ د لچې سیمې سرک کاندو کپر کړی او ځای بند کړی چې اوس خپل ځایي اوسیدونکو بیلچې، قلنګونه او نور وسایل راخستي او د سرک پر پاکولو او ترمیم بوختي. د لچې کلی دوه تن اوسیدونکو جمال الدین او احمد الله ازادي راډیو ته ویل د سرک بندې دوه ویجاړېدو سره گنستون زیګالی او اڑشلچی د پرانستل لپاره خپل مټی رابډ وهی.
تیرو رختونو زمنګ د کلی او سیمه د سرک تخریب کړي او خراب کړي او د قومي تړي په اساس معنی د هاشر په ډول معنی زمنګ د سیمه خلک راوتلی به د سرک کې لګي دی و اندازې جوړ کو. د نورو ولسونو افغانانو نه مهله ده چې د شند هاشر په شکل معنی زینو کارون تر اوځي د دولت او د زینو مؤسساتو په تمه معنی نشي. چرته مون خپل د دولت او د مؤسساتو په تمه شوبن د ازمږ سره په مده شانه خراب وروته ډیر زیات مشکلاتو.
دا کم سرک چې اوس کار روان دي د سرک په خام او خبرانو خراب کړي کنده کپره اوس د قومي ملاتړ لراوتی او د حشر په توګه په دې سرک کې کار کوو ترڅو زبنګ ته سہولتونه پیدا شي. موږ چې بس رابات ته مریض رسو ډیر مشکلات به پیدا شي. خو موږ د
حکومتي مسولین وایله تیرو سلګونو کالو را په دې خو د هیبات په بیلابیلو سیمو کې سرکونه او د خیرخېګنی نور کارونه د حشر په وسیله تر سره کیدل او اوس چې بیا خلکو دغه ګټور دود را ژوندې کړي دوی پرې خوختي او لمرستن دوی ادارو غواړي چې حشر کوونکو سره د کار په بدل کې د غذایی موادو مرستې وکړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د بیر غونې د کارونو لپاره دغه واقعي او په خانه دود دی چې د عشر د لارې نه بازی کارونه کوي. نن سبا په کونړ کې الحمدلله اکثره د کارونو ابتدا او شروع چې دانو ولستون هم دغه لارې نه کړي دو به رستو ته الله وجود ورکړي او کوم بوسه یا کوم د دولت کوم اداره را مخه ته شوی د واغه کار په مخ کې وړي دي. منګه هم دغه ولستون نه مننه کو چې خپل علاقه او د خپل ولسو صدغه مرغم دی او په خپل دغه خپل مشکل حلولو لپاره فاسیدلی دي. منګه د دغه دبليو پی او نام دغه غوښتنه لرو نو کاغی ورته په خپل بدل کې خوراکي مواد ورکی په ګټي به وشي یو بولست سرک جوړ شي بل به د فقر مخاوني ول شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ لچي سیمه کې په داسې حال کې خلک د سرک پاکولو او ترمیم لپاره حشر کوي چې ل دې وړاندې هم د کونړ په ګډون د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تورته پروګرامونه تر سره شوي او په ځنی زینو کې خو حشر کوونکو سره مرستندوی ادارو هم مرستي تر سره کړې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وزو پاسول کې کندهار ته ورشو د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د کندهار پرغنداب لسوالۍ کې سلګونه معتادینو ته د کار زمينه برابره کړې ده. بلخه ځایي طالب چارواکي وایي لکه وخت چې دغه معتادینو ته د کار زمينه برابره شوې ده ورسره سم د لسوالۍ په کچه د غلاو او نورو جرمونو کچه راټیټه شوې ده او ډېر پنشي روغ د کسانو د نشي پرې خودلو هوټ هم کړی. تفصیل په دې راپور کې
بلا د سو د نشو د بل دغه سفر اګرځیدلی ده.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادی څخه وسادي ژوند تستون سوی. هغه یو محل د هیروینو په نشه روږدی وو، خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وای مخکې بیکاره و، خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکار وو، په نشو په دغه باندې اخته وو، اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خلکو سره بله دغه موسسه کې اخته یو کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ دلته بس اخته یو بله په کار دلته اخته یو د خلکو سره ګرد ارغنداو خپل خلک دي بله د سو د نشو د بل دغه سفر اګرځیدلی دی.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه لتی رسولور میاشتو رئیس پیل سوی چې څلور سو وطنه پکښې په کار بوختي، او لګښې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډیره برخه د بی سرپرست کورنوي وارثین پاخه عمر لرونکي او په نشه روږدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې په نشه روږدي وو.
موږ ډیر خوشاله یو، موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشې وسمه الحمدلله هغه عمل متر پام بد راغلی دی، خدای دې بد راولي. نو موږ د بچیانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداو د سیند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلور میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول سي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ 400 کس کارګر کار کوي، چې دغه 400 کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د مختلفو کلو دي، دوی ته د میاشتې 8500 افغانۍ ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا ادم اجمی وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوختي چې 80% یې په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي، په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې ده.
په دې کې دریم قسم یې دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک و. دغه 1500 کس 80% دوی دي. اصل کې دا خلک مخکې بیروزګار و، کار نه و، نو مخې و داسې یو منکر کار وته و لکه غلا او د بل مالونه لټول و. دا و بیا دغه موسسه تمور دی انتخاب کړی کارته، نو اوس په دغلا کچم تقریبا 0 تر 3 سوی ده. او بل د دې د صحت پر برابر باندې ډیره فائدې دي کړې ده. روزي مخده پاک پیدا کړې ده سبب دا موسسه کار سوی دي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمن کېدو ورسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي، او یوازې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیا والله امانی مده پیښور نه سلامونه زده راړو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما پیغام دا دی چې دا کم مواد د غریبانانو په نوم سره راشي، نو دا مستحقینو ته نه ورکوي، هغه کسانو ته یې ورکوي چې هغه شتمني لري. نو زما دا آواز چې کم چارواکي اوري، هغې نه مې دا هیله ده چې دا مستحقینو ته دا مواد ورکي او د دې پوښتنو کې. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دغه مې عرض دی چې دغه امر المعروف چې دوی د اداره ده، دا ډېر انسانان په عذابوي. دغه زما پیغام نشر کوي، د خدای روی تورته وګوري. داسې چې نوم در بدی پاکستانی د پاکستان سړی دی، د بل ځای په خدا کې دی، مګر بس دلته خلک زیری د دې ویشتان غي چې د ته ویل جمین منځ ته نه راغلی. دا او هغه خلک تنګي ډیر په ځابینو. شکر الحمدلله مسلمانان د وخت د اوغه د پدر او د نیکونو او بل نیکو بل ټول مسلمانان راغلي. شکر الحمدلله شنی موږ نه مسلمانان چې دوی اوس په موږ باندې کې دا په کور کې چې موږ کوو، نو دوی په موږ ته خبرې موږ کوو کنه کوو کوو. دا ما پیغام نشر کې ورته طالبان ته مندغه پیغام دی د خدای او د قران روی ته وګورئ. ورته خلک ما په ځابوي خلک کښ سره بار بیزاره کوي، د منځ سره بیره زاره کوي. دلی زې پیژنم خلک ته د جمعې د ورځې ما پښین من دغه سیل نه کوي. خلک دغه د د جنکی چې دی وزبی چې ول نه راغلی جماعت منځ ته جمین منځ یو څوک بختای مریض بل لري کار بل وی. لازم ما پیغام نشر کی ډیر ډیر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته 15 دقیقو نس بحث لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د دایښ ډلګ واخل هم شته د وزارت وای انس نچ پرایس پیګه په خپل 19 خبری کانفرنس کې د پښتنې په جواب کې ویل د دایښ خراسان څنګه ډیره خطرناک ډله ده. خغلی پرایس د 2023 کال پاکستان افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسولیت د ډلې ومانه د ونو کړو زیاته کړو شول مشر جو بایدن د اسلامي دولت ډلې لمنځه وړلو ته شمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ کړه دایښ پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړی نو متحدان به د مخنیوي لپاره اقدام لاس پوری کړی. دا په تاسو حال کې دا چې د طالبانو امنیتي ځواکونه بیګا د پلاسمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې طالبانو په وینا د اسلامي دولت د ډلې یادایش مرکز او برید وکړ. د طالبانو د حکومت وایان زبیلا مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دا کور د اسلامي دولت د ډلې یادایش په ټنځای وو او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخواني حملو کې لاس لره. د غغلی مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوي دي. د خبريالانو د ملاتړ کمیټي سي پي جي په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غا کا پروي پاڼو د بندیز دلړ کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د ټولنې شمرکزي په نیویارک کې د بيګا په یو بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبري رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غا کښنه راډیو وې پاڼو ته لاسرسي یا سات کړی. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په منځني او اف ام څپو د ازادي او امریکا غا کښنه راډیو خبر ونی هم باندې کړی وی. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او نارغوی له کبله مړ شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو شمیر کره وخی بیگانه وخت په ټویټر دا خبر خپور کړی دی. یونیسف هم دا نه دی لیکلی چې دغه ماشومان د افغانستان په کوم سیمو کې مړ شوي دي. د ادارې ویلي دی چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د سبب پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لدی مخکې ویلي و چې د سړې حواله کبله په ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړ شوي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دریک شالټ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 متر اتلسمې پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنې له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پوخني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوې اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو شمیر 22000 څخه وخت دی. ریوټرز خبري اژانس ویل چې د مړینې شمیر تر 22000 څخه ډیر شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پاتې نه دي رسیدلې او پر دې او دې کار پر دولتونو او ژغورونکو ډلو نیوکې زیاتې کړې دي.
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت وخت
کې کړې نظام حتی کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د باستمو هرکلی کوم. د طالبانو د کورونا چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ په خوست کې په یو غونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلي وویل اسلامي اخلاق دا چې کڅوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي. یو شمیر شنن کی او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولی. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې محل تبادله کیږي چې په ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د انجونو او شزو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له داري سره مخالفت څرګند کړی وو. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایع د دوی ځینې مخالفان خوشاله وي، خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې کدا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځي نښتو سبب شي، د افغانستان او افغانانو کړاوونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع خپل درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنان اسمت خانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه مو حاضر دي و تر کله وایم مخکې تر دې چې سوال مطرح کمه، اول به د شاغلی زبی الله مجاهد هغه څرګندونی سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په جواب کې کړی دي.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخ د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري، غوړه د اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندې توګه ورته نګدي شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
نو انتقادات رب مطرح بساز
قانی صاحب اول تاسو
لا بلس نه د چنده دی کابل نیولې دا خبره شته لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافات مسله راپور تاسو ته تاسو به په وخت پوری چې کابل تراغلی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو مشکل تراغلی خپل کابینه وځندل او په مرور د زمان سره د کابل ځنګ د بیا د اختلافات خبري راپور تاسو ولې او بیا دغه اختلافات پر سر باندې کله سي د جنکو د مکتبونو دروازې وتړل سي د خاغلی عباس ثانیکسي له خاصه څو ځلې دغه حالات پر سي باندې یو دغه عکس العملي بیان دی یا خبري میډیا تر وتلې دغه ترڅنګ باندې د نورو ډول پولو چارواکو خبري رامنځته سولې یا عکس العملي نو مواقف د لیزونه په دغه میډیا کې مطرح سو او پر راګه باندې مطرح سو د پوسټ کنډاپ مطرح سو دغه سستا د اختلافات شته. بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې، یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي یا خپل دریځونه مواد دغه بیانوي مواقف بیانوي. یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبول بولي وایي تاسو به حتمن اطاعت شرط ده وي اطاعت شرط ده وي اطاعت شرط ده اطاعت دی شرط دغه شرطونه نه ولادت کوي من تا دا دغه په اسلام کې لکه سبي الله مجاسي وایي دوی باید دغه د امیر پیسې کې اهانت وي کې اهانت دغه اهانت نه ده، یعنی نقد کول یا دیو پالیسی په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده. خپل د اسلام دوهم خلیفہ په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوې ده، په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمانو د اجتماع غډېر لوي دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولې ده پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې به انتقاد کړي او دا وروسته په دغه کې نو بل بدبختی دا ده چې وزدلته زبګه دغه بل بل دغه په ساکي دغه کړي وکنه امیر المؤمنین ته به چم پټه باندې ویلی وای او چې امیر المؤمنین په پټه باندې نه وسدلای و دی وزیران امیر المؤمنین سپیدا کولای او هغه سره چې دریض بیانې یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسیږي.
دا هم یو سوال ده. بل ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب سعیدی. تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حد پورې مخته تللی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو دې ته وړاندې کوم په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چې شته ده، اما موږ پوهیږو چې د حقانی د الله مستقله ډله او د طالبانو له ډلې نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیت د طالبانو باندې پیوند کړلی شوله. زما په پوهه باندې دا مسله د دولتدارۍ له کبله، د اخلاقي له کبله، د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي. دا وطن تنها د طالبانو نه دی، دا وطن د تمام ملت دی. د ملت آواز حاکمیت ته نه رسېږي. سړک یې همدا دی چې وزیر د داخله، معین د وزارت خارجه، مولانا حنفي او نور مشران او کشران
په دې باندې اعتراض کوي چې د دې اواز نه رسیږي د خپل مشرتابه ته تسلیم نیول کته د میډیا له لارې اواز رسی افغانستان د تاسف او د تاسف په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي اخلاقي خبره بل خبره ده دلته د توحید خبره نه ده دلته د رسالت خبره ده دلته د مخالفو په مقابل کې پاتېدل د مشروعیت د عدم مشروعیت په مقابل کې پاتېدل دا وجیبه ده او د اسلام دین دا وجیبه پر تمام مسلمانانو باندې مقابل کے حق ویل قیام کول الساکت عن الحق شیطان اخر الساکت حق بیان لکه گم گم شیطان دے دې خاطر باندې چې په قوم طالبان او اثر هنا دې شوی دي په دا خبر امنه
صحیح ډېر مننه ډاکټر صاحب
مخالف کوي د وزیر داخله نه خپل واو دي د مولا خارجي نه خپل واو یو دنو نه
سلامات اوسې کور ودان کلن نن جواب راکې چې ډېر بخښي ځکه چې اوس میرا وريدون کوم د فیسبوک لاله هم نظرونه څرګند کړي دي هغه بم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وي قانې صاحب تاسو څه فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې دا پښتنه مطرح کېدو ورده چې ځین خلک چې ازادي رادیو ور سره خبرې کړي دي تشويش لري چې دا اختلاف ممکن واستوال نه ختی ته ورسی شي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي
زه فکر کوم سمات اورور چې دغه مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف هم جدید دی دا اختلاف داسې نه دی چې موږ ورته وایو چې دوی به په سوله ییز شکل باندې حل کیږي اوس مسله د تعلیم ده دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې د ځینو چارواکو دریز نیول دا دریز نیول یو ملي دغه لري کنه یو ملي ریښه لري او ملت دا نشي زغملی دا ملت دا نشي زغملی چې دې اولادونو پر مخ د مکاتبو دروازې همداسې بسته پاتې وي نو او یو څوک چې وایي چې نه دا دی بس هغه د خپلې خبرې لپاره منطق نه لري استعداد لري او د ملت د رضایت لپاره یو څه نه لري چې ملت وایي چې یاره تاسو آرام کېنئ موږ په دغه وجه په دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړي دي یعنی په دې باندې ټول دغه کړي دلته بالکل دا منطق یو جنګي منطق دی چې موږ دا منو یې خو نه
بله صاحب ډاکټر صاحب سیدی ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمېر معتدل دي او اصلاحات غواړي نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي دا شک تاسو ته څنګه ښکاري
مطمئن کدا برنامه خپل طالبانو ته نه ویل شوی یا بنی ویل شوی اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاږي د هغه برنامه په یقیني ډول باندې مختلف لاملونه لرلی شي یو لامل به همدا هم وي چې همدا هم دی اما په مجموع کې د اختناق حالت د واقعیت کې د ضد ترقی حالت د دولتداری د اصول خلاف حالت حاکم دی او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تصمیم ونیسي د دې لپاره چې پاکستاني اسټابلیشمنت بیا هم خپل ټیکه د جنگ خپل برنامه د جنگ د پیسې پیدا کولو د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې اوږده کی دا د هغې یوه برنامه هم یا برنامه یې کوي یا هغې نه
ډیر زیاته مننه کور ودان قانې صاحب یو اوریدونکي مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هرې ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی او خلک یې خوار او زار کړی دي او له ستونزو سره مخامخ کړی دي طالب هم له یو داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به یې له قدرت له لاسه ورکول وي ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمیر طالب مشان چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې لکه بلده
بالکل زه د خلیفہ صاحب دنس ته
دومه خلیفہ صلاح الدین لډیر منطقي افغاني او وطني زاويه څخه انتقاد کړی، یعنی دغه انتقاد دغه سینه د چاغه خپل باندې او پراکسیون مشروي یا دی ویډل مشروي یا د دلیز او مفادات نمائندګي کوي. دغه انتقاد هغه په ملي سطح باندې انتقاد کړی دا او دغه ملي زت سیاستونه تابند ولس د غرا پورته کوي، د ولس قهر او غضب را پورته کوي، او بیا هغه یو بد حالت او فاجعه او جنگ او یو ملي تصادم را مست کوي. نو دغه د ملي په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نو ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نو سیمه ایز هم نوایی نه لري، هیڅ نو داخلي دغه تایید او ملاتړ نه لري. دا خاتمن له ملي ارادې سره په یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر وکړي واقع کیږي، او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي، او یو تعامل وشي له ملت سره، له بلاد له ملي هیلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو کله غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس په تعامل وشي، او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حرمي دي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب سعیدی. د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمیر لویدیز چارواکي وایي چې شته چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکن دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو قضیه په افغانستان کې د مشروع حاکمیت د پاره کار کول د حل لار ده. دا چې دلته او هلته د احمد او محمود اصلاحات راولي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشو د سیستم په ځای، دا د حل لار نه ده. د موقت د پاره به یو سی اما د حل بنیاد
اما امغه کار څنګه ممکن ده په دې اوسنۍ شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته او مطمئنا حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نو څه خطا وي، حاکمیت لري چې دې غلط پالیسی درلودله، حاکمیت لري په دې چې دې هر خواته سلاوا کوله او خپل اجنټان لا وستلو.
لیکن ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب یو څه ریالیسٹ وو وسو، دوی وای هم شکارا وای چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستو، چې دوی نه غواړي څوک دي چې دوی چیلنج کې پدې وسنی وخت کې
د اول نه ویل خطا او غیر مسؤلانه وتلې خطا او د تروریست د پاکستان راته
دغه وس شوی دی، دغه تیر دی، د تیر په اړه کې اوس خبرې کوو، شاید په ساتونو دوام وکړي، د اوس په اړه کې خبرې وکړي.
د اوس لپاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدود ډول او ملي او
مثلا څنګه محدود ډول دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته. په
قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ارس پیدا شي، اوس دا ارس د چیز په اړه تل او الله صحاو نو داسې موارد دي چې متاسفانه دې ناکام راغلي.
قانی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بل لار شته به لدې چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړي شي؟
زه فکر کوم چې دغه لار بالکل یو خبره ده، ستاسو د خبره زو چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وسی چې د ټول طالبان د یو دغه ملي حل برخه وګرځي او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځي، د یو داسې پوتنشل برخه وګرځي چې هغه یو تشکیلاتي پوتنشل وي او هغه وکولای شي چې د ملت نمائندګي وکړي، کار ادارو ته په دغه محول کې اداري پیاوړي شي او هغه اداري ورور بالکل برخه وګرځي. دا اصلاحات د سینې د سیمګرا ولار سره د خلکو پخڅه او هوسی اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کوو، دلته د لاندې بنیاد وجنه لدی. دا کله چې اصلاحات غواړو باید پخڅه بنیاد کې د کلام یا کې د هغه کې د آیسته یو په بل باندې د مور او پخسی پورته کو. نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادی شکل شروع شي. د طالبان هغه منځلاري ګروپونه، منځلاري قوتونه، هغه ملي قوتونه، هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه، ګروپونه، هغه باید یو ملي پوټانشل برخه وګرځي. یو بل اخره
څنګه یعنی دا کار څوک کولی شي؟
باید همدغه خلک شي، همدغه خلک چې دوی دریزونه لري دوی پیاوړي شي. په داخلي لازم پیاوړي شي او په بهراني لازم باید له دې سره راغ وسي. په داخلي لازم څه فکر کول شي پیاوړي دي.
قانی صاحب، همدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي، د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري؟
ګوره، تاسو د سوشل میډیا وګورئ، له پرون راځي چې سراج حقانی را خبره کړې ده، تقریبا زه فکر کوم چې 50% ملي ملاتړ لاغ سره ده. دا تاسو د فیسبوک وګورئ، تاسو ټویټر وګورئ، تاسو انستګرام وګورئ.
لیکن دا بشاید طالبانو لپاره ډیر مهمه نه وي. دوی خو نه جمهوریت منی، نه د خلکو رائے منی، حتی انتقاد ما دا وایي چې نمونه د دوی لپاره مهمه دا ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي. اصلي ټاکون کې وغوی دي.
ګوره، جنگي که بیا هم جنگي افراد تاسو تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده، له اصلاحات وختونکو سره ده. تاسو که په جنوبی افغانستان کې وګورئ، که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ، اتات کتال شمال کې وګورئ، هغه چې یو څه په عسکري تشکیلاتي نظام باندې پیږي، هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي. یا د دغه غټې په اصطلاح کې بدر کتاب دا، بل کتاب دا، بل کتاب دا، ټول د ساغتونکو په لاس کې دي. او هغه سړي د اصلاحاتو ضد یا د اصلاحاتو مخه
نو بیا ولې هغه اقدام نه کوي چې دا ټول زور هم لري، داخله وزارت، دفاع وزارت، دا ټول هم په لاس کې لري، عملا ولې اقدام نه کوي؟
نو عملي اقدام خو نه دی چې جنگ وکړي. خو موږ وایو چې دا په دغه وجه موږ دا خلک په خوشي دا جنگ نه کوي. دی له جنگ لمن راغړي او دی پالیس په یو مسالې متامیزه توګه باندې دا نظام بچي، دا وطن بچي، دا خاوره بچي او دا ملت راضي شي. او د دې د رضایت لار خو دا نه دي دیواله واره توفک راوخه خلک سي مزاحمت کوي او هغه باندې ډز شروع. او دا خره سي دی په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کی خوځوی دی په خپل باندې اراده انداد مثبت خواته و خوځي ترسو یو ملي تعامل دمسته سی، یو ملي تعامل دغه سی هغه عناصر سی افراطی فکر کی هغه سی بیخی مناصر فکر هغه ورورو څنګه سی دغه سی زاویه تلاش بالکل آسیه تلاش.
بله، ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ. زموږ یو اوریدونکی محب خان وایي، طالبان له فکری لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوي دي. یوه ډله یې ځان د جنگ ګټونکي اتلان بولي او بله ډله یې بیا د یوه سیاسي تړون پر اساس د واکواګې په لاس کې اخیستل بولي. هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړه یې کړی دی، هغوی د نړیوالو سره تعامل غواړي او دا بله ډله د تعامل مخالف ده. نو کېدای شي چې دا اختلاف ژور شي. خیر، په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نه مې مخکې پوښتنه وکړه، تاسو نظر څرګند کړ. یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغلیو دوستم عطا محمد نور، محمد محقق او څو نورو په ورسي ورځو کې په خپل غونډه کې په پسرلی کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه. شاغلی دوستم خو له ازبکستانه وغوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکې دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي. ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولی شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي؟ قانع صاحب، ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
زه فکر کوم چې هر نظامي تصادم د افغانستان په ګټه نه ده، او له نظامي تصادم باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل شي. او دا ما بار بار ویل دي چې په زور باندې، په دغه باندې بیا ته بیا جنگ پیلول، جنگ ته داخلي سي غور کول، دا د افغانستان توان نه لري، د افغانستان خلک د توان نه لري. ښه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړ سو. هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې لیکلي وو چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي او د یو سیاسي معاهدې له لارې څخه واک ته راغلي دي، همدغه ذهنیت باید دغه سي. دوی دا خلک نظامي په نظامي لحاظ دي، یو کنډکټ نه، یوه ټوله هم نه سوی درکولی. زه تاسو ته دغه درکوم اسمت ازلګه ته کرباغ ته تللی کنه؟ ځکه د کرباغ کې یو پوسټه و، د شیر پوسټه ورته ویله. په دې باندې تقریبا دی یو شل یا ډیر سواری خو باید دغه شي بي بي بریدونه شي بي بي سری کتي زرګونی کتي شنی کتي برګ کتي خلی کتي دا ټول پروات مل هلته پنځه ویسته پاره و هغه پنځه ویسته پاره ولاړ دو نو دا چې دی ولاړیږي یو بستا کلی اردو یې سپتاو دا خو یو سیاسي تعامل وسو دی سره دا باید موږ بولې د دنیا ولیدو د افغانستان خلک نه کاړه دي نړاندې دي سره سیاسي تعامل شوی دا نو بل اخر ابدی باید دغه سیاسي تعامل مفادات ته اجمن ووسیږي دغه سیاسي تعامل د مفادات خاطر وساتي هغه په دنیا په دې باندې باور کړی دا او دې باید په دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیاب شي او دې په ګډه باید یو سیستم تلار شي چې په تاسو دې قدرت کې دی واک باید تعریف کو او دې د واک ته تعریف لمخصه اقدامات ترسره کړي
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سیدی تاسو مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګن کو چې اصلاحات نه دي په کار باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسو وایي چې بيخي د حکومت رامنځته شي چې د ټول افغانانو په خوښه وي او ماویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه چمتو په دې اړه څه وایي چې کدي د طالبانو وسلوال مخالفان د زینو هیوادونو لوري حمایت شي نو آیا په طالبانو باید دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریزونه بدل کړي
د افغانستان د مازلي حل تاکیچ او بستی در خود تجازت داری مصرحانه حل اولادت ورکولو بطی رو امتحان شو افراد و قماندان اول داده هم لارن نده ملت پرسط ورکشی چه بی انتخابو چه طالبان کمیسی هم داسی زواکو نشتری چه سر کاروشی اما نظامی های حتمی نده دلتا نالیوال باید دنیت حقیقی که دا ملت حق لگی انتخاب لگی و دا ملت مجاهد مسلمان ملت و مسلمان دی اسلام پا چوکات که انتخاب لگی
خانی سیب نالیوال پتی ربیا لویدیزوال وایی چه که څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي که یو هیواد د یوې ډلې ملاتړ وکړي نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکړي او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي دا څومره ممکن ده
ګوره زه خو دا د قوایم چې باید نړۍ دوره لمن ورغړي دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي نیابتي جنگونه د افغانستان په سلبي کال کې په یو پراکسي وار کې راګرځي باید دقیقا د ایران و د پاکستان و د روسیه و د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي سي دوی خپل ډلې تسلیم کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونوي دا یوازنۍ لاره ده بلاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي د ابتکار ملکان دي او طالبان چې اوسنی نظام چې دی د ملي حمایت ملاتړ څخه پرته نشي کولای یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې تیرې کړي دي که اتلس کاله تیر کړي هم دی به یو قدم نشي پورته کولای فقط یو پل بیرنګولی یا هماغه اتان اچي سیمه کې دا کار کړی دی نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نشي پورته کولای نه به خپل نظام تعریفولی شي نه به له ولس حمایت ته رابللی شي او نه به ولس باور پرې کوي بلاخره سقوط کیږي که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه په صيغه ځوي دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري او بلاخره دا د سقوط سره حتی رسیږي نو دا به دیس په دې حالت کې بده خپل ځان خپل قبر کیندلې کله چې طالبان د خپل باندې ملت سره خبرې وکړي یو ملت دی او راغسي
سلامت اوسه شغله اسمت قانی او ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ
د وسال کبي براش د هجران په تور شپو کې د وسال کبي جان کو تور شپو کی د جهان دی حسرتونا د جهان